السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې خویس
بل اوریدون کله رو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. د دې ورځې د منځني هدف دا دی چې د هر ناروغ لپاره له وقایې نیولې تر درملنې پورې خوندي شرایط او امکانات برابر شي. نوې زیږیدلې ماشوم او هر ماشوم ته خوندي پاملرنه د دې ورځې سګنۍ شعار دی. کارپوهان په دې باور دي چې وقایه د هر ماشوم د روغتیا او خوندیتوب لپاره له هر څه لومړی اهمیت لري او همدارس دا هم ډیره مهمه ده چې د ماشوم د وژونکو ناروغیو مخنیوي وشي. البته په افغانستان او ډیرو نورو هیوادونو کې د بیوزلۍ له کبله وقایې ته ډیره پاملرنه نه کیږي، بلکې ټول تمرکز پر درملنه وي چې د درملنې امکانات هم په ډیرو دلایلو هسې چې لازمه ده په دې هیوادونو کې نشته. مخکې له دې چې له میلمنو سره پر دې موضوع بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړي راپور اورېدو ته راګرځوم.
واکسین ستاسو د ماشومان حق دی او په وړیا ډول ورکول کیږي. همدا اوس خپل ماشوم واکسین کړئ.
دا په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت د واکسین په اړه د اساسي پیغامونو لیکل شوې لومړی کرخه ده. د پلازمینې کابل اوسیدونکو فریده چې ورسینی لوري په غیږ کې ده او دا پیغام یې لوستی وای، هڅه کوي چې په یاد کارت کې د ورکل شوې هدایاتو سره سم په خپل وخت خپل لور واکسین کړي.
امه ورځ کې چې لور مې پیدا شوې ده، ځینې واکسین چې دي په شفاخانه کې وکړم او ماته به ډېر کارت هم راکړو چې باید ځینې واکسینونه نور دي چې هغه باید په وخت زمان سره ترسره شي. نو زه کوشش کوم چې ټول واکسینونه ورته وکړو چې واکسین ډېر ښه شه ده.
خود ننګرهار ولایت د خوږیانیو ولسوالۍ د قلیلغو اوسیدونکو عقلي چې لمسی په کور کې پیدا شوی او له پیدایښت یې درې ورځې کېږي وایي تر اوسه دوی ورته د واکسین کارت نه دی اخیستی.
درې ورځې کېږي چې مسی مې شوی کور کې تر اوسه واکسین ورته نه دی کړی. پلار یې څوک راته وایي چې څم کارت ورته اخلم چې واکسین ورته وکړم، خو تر اوسه نه دی کړی. ډېره نارامه ده، جاړي چې ارامه شي بیا واکسین ورته وکړو.
په افغانستان کې د ماشومانو د واکسین په کارت په لیکل شویو نورو مهمو سپارښتنو کې راغلي واکسین د ناروغیو مخنیوي کوي. د خپل ماشومانو د بشپړې روغتیا لپاره هغوی تر یو کلن کې دوه مخه 15 ځلې په کلینیک کې واکسین کړي. که ناروغ هم وي د واکسین د نورو دورو د بشپړولو لپاره دا کار وکړي. د واکسین د تطبیق نیټه په یاد ولري او د واکسین کارت خوندي وساتي. روغتیا پالان هم په خپل وخت واکسینونه د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د وقایې او د هغوی د خوندیتوب لپاره ډیر مهم ګڼي. د واکسینو د برخې کارپو ډاکټر اجمل پردیس اسې شنبه د سپتمبر په 14 په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د شری ناروغي نمونیا پولیو جبیا ډیفتیریا سینه بغل او اسالات دا هغه ناروغي دي چې د وقایې وړ دي. راشي خپل ماشومان ته دغه توفه ورکړي ترسو د هغه ناروغیو څخه بچي کوم چې د وقایې وړ دي او د واکسینو په ورکړې سره د هغه مخه نیول کیږي.
خپل پردیسوي د هغو معلوماتو پر بنسټ چلري په نږدې راتلونکي کې به افغانستان کې د شری د واکسین کمپاین پیل شي. هغه ناروغي چې نن سبا افغانستان کې ډیره ماشومان پریښته دي او له کورنیو غواړي چې ماشومان دې کمپاین کې له واکسین پاتې نشي. د لوونی دا چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار بنسټ د روغتیا نړیوال کلستر په جون میاشت کې په راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغي زیاتې شوې دي. هغه مهال د ورلد ویژن په نوم یوې نړیوالې مؤسسې د دې ناروغیو د مخنیوي او خپرېدو په وړاندې د واکسین په ارزښت من رول ټینګار کړی و. په افغانستان کې د پولیو ناروغي هم صفر شوې نه ده او وخت په وخت یې د واکسین کمپاین پیلېږي. خو چې د طالبانو حکومت له کوره په کوره دا کمپاین جماعت تر جماعت کړی دی، خلک شکایت لري چې ماشومان یې له واکسینه پاتې کیږي. نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې لپاره شعار دی د هر نوې زیږیدلې او هر ماشوم لپاره خوندي پاملرنه. دا ورځ په 2019 کال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO لخوا نومول شوې چې موخه یې تر ډېره عامه پوهاوی او د ناروغانو خوندیتوب ته د روغتیا مسؤلینو پام اړول دي.
د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوال ورځ په اړه راپور مو اورید. نن د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې ملمنو سره په دې اړه نور بحث کوو. د خبرونې ملمنه دی ډاکټر محمود مینپال چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د یو روغتیایي مرکز په پرانیستو کې فعال ونډه درلوده او له افغانستانه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه په خوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمدزی دواړو میلمنو ته خراغلاست وایو. د نن ورځې په خبرونه کې له متخصصو ډاکټرانو سره پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د ټولو ناروغانو او په ځانګړي ډول د ماشومو ناروغانو وضعیت څه ډول دی او دوی څومره روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. که تاسو درنه اوریدونکو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي یا اندېښنې او پوښتنې لرئ له میلمنو نه، نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 01 00 01 01. ډاکټر صاحب مې نپال خبره لتا سو سره پیلو مخکې مونږ په دا راپور کې هم یادونه وشوه او ما هم په خپل سریزه کې دا یادونه وکړه چې په افغانستان کې بې وزله هیواد دی او د نورو بې وزله هیوادونو د فقیرو هیوادونو په څیر دلته هم تل کله چې ناروغ د ناروغۍ تر مرحله ورسیږي نو بیا ورسته لغنه د مریض د درملنې فکر کیږي. ولی په افغانستان کې وقایه ته ډیره پاملرنه نه کیږي؟ که کیږي هم تاسو یې دلایل راته وایاست لطفاً.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو ته وګرځم چې تاسو سره نو ورسته علت خو دا دی چې په افغانستان کې د واکسینیشن پروګرام چې دی خلک د ډیر علاقه نه سره کوي، په نس فکر کیږي چې دا به د کوچنیانو لپاره هیڅ فایده ونه لري. او په عین زمان کې موږ تاسو مرکزونه د صحي په بعض ځای کې لرو چې هلته ماشومان او میندې یا پلرونه په کوچنیانو ته راوستلی شي. عملي داسې ځایونه شته دي چې هغه لري دي او خلک ورته مراجعه نه شي کولی. د همدې په خاطر باندې اکثرا د کمپاینونو حساب مروجه دي په دنیا کې او په افغانستان کې هم دا کېږي. خو په شاید هغه هم بعضې وخت داسې کېږي چې ځینې کوچنیان د واکسین نه پاتې کېږي، د فامیل نه حاضر نه وي چې کوچنۍ ته واکسین ورکړي. په نتیجه کې ما غوښتل چې کله چې یو اپیدمي راشي نو هغه کوچنیان ته اخته کېږي. مثلا موږ تر اوسه پورې په ملاقات کې پولیو په اکتیو شکل باندې لرو، توبرکلوز لرو، میزل لرو، نو علتونه یې دغه شیان.
ډاکټر صاحب تاسو په افغانستان کې د اوس وی ورغلی وی اولته یو کلینیک هم تاسو په هڅو جوړ شو، د دې کلینیک له تجربو راته وایست او ریدونکو ته وایست چې څومره وکړل اولته تاسو د تر ډیره له کوم عملی ستونزو سره د کار په ډګر کې مخامخ شوي؟
موږ د
ازادي
راډیو په اورګنایزیشن تر سرپرستی لاندې یو کلینیک دی بدرخیلو اصاب هیلت سنټر په نامه باندې موږ فعال کړی دی. تقریبا د دې اوسې اتمه میاشت روانه ده. د ضرورت په اساس باندې دا منطقه کې داسې فعال کلینیک و. دا کلینیک هم د دوو کالو راهیسې په بند و او اوسېدونکي هم د دې شاوخوا 14,000 نفر و. نو په افتتا کې یا په جوړولو کې یا په شروع کې هم طبعا اداري مسایل او مشکلات وو، اما داسې نه و چې ناممکناتو کې وي. بالاخره د خدای په مرستې سره او د متعلقه حاکینو د همکاریو په نتیجه کې موږ وکولی شوی چې کلینیک فعال کړو. منتها او کار هم روان دی تر اوسه پورې ډېر ښه. منتها مشکل دا دی چې د کلینیک د چلولو په حساب باندې باید دو طرفه هغه وي تعهد وي، یو کارکوونکي د کلینیک او څوک چې کلینیک غواړي وچلوي هغه باید خپلو تعهداتو باندې پابند وي او هغه کوالیټي خدمات وړاندې کړي جامع ته. او دوهم خلکو ته اوارنس یا خبرداری ورکړي چې دا یو شنوګر تشته یو تاسو کولی شئ د موږ د هغه نه استفاده وکړي د خدمات نه. نو په دې کې موږ تر اوسه پورې کوم مشکل سره نه یو مخابره شي خلکو ته فهم او زموږ خدمات ته فهم کوم پرابلم چې نه لرو او په کار سره خوشاله.
او زما مطلب دا هم دی ډاکټر صاحب مینپال چې د کله چې تاسو ته ناروغان مراجعه کوي تاسو خو یوازې کلینیک لري کده ماشومان او مایندو لپاره بستر لري، خو په هر صورت د ورځې تاسو له بلابلو ناروغانو سره مخامخ کیږي. هلته د موضوع ته په پام سره چې په افغانستان کې د ناروغیو وقایانه کیږي یا د ناروغیو پر وړاندې د خوندیتوب د اقداماتو کچه ډیره ټیټه ده، ډیرو پخوار کلونو راهیسي دې ته په پام سره تاسو هلته څه ولیدل، له کومو ستونزو سره مخامخ شوي، یعنی کوم روغتیایي خدمات په افغانستان کې ممکن دي، کوم روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو پر وړاندې ستونزې شته، په دې باب د خپلې تجربې راته وایست.
زموږ کلینیک چې دی بخښنه د او پی ډی دی، یعنی موږ مریضان ګورو په عام شکل لویان او کوچنیان نارینه او ښځې ګډه باندې، او بیا د دې لپاره چې موږ فوکس په ریسکی مادرن چایلد او تحت عنوان لاندې دی، نو موږ په امیدوارو خویندو او نوزاد ماشومانو باندې هم فوکس دی چې هغه کوچنیان پیدا کیږي او د کلینیک کې 24 ساعته خدمات د میندو د ماشومانو لپاره او نوزادانو لپاره موجود دي. ما ارز وکړم مخکې چې ستونزې که داسې ووایي چې د کلینیکو د کمۍ د تعداد د کمی په حساب باندې وایو قطع ستونزه هم دهنه، د خدماتو د نه موجودیت په حساب باندې وایو قطع مشکل دهنه. او اوس تاسو ته معلومه ده چې فعلحال د افغانستان د صحي سیستم هم د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی، ولې ډېر هغه خارجي موسسات چې موجود وو هغه اوس بعضی یا تللي دي او یا خپل کارونه محدود کړي دي د خاطر چې فن نه ورته پیدا کیږي. اما په مجموع کې هر کلینیک چې هر ځای دی هغه موثر دی او هغه منطقه کار کولی شي. او په طور مثال موږ واکسین لرو د یونیسف لخوا، موږ د نیوټریشن پروګرام د سوی تغذیه په حساب باندې مواد لرو د یونیسف له طرفه، او نور څه خدمات چې باید موږ ولرو د ستاف د هغه په حساب باندې هغه د یونیسف صحیه د ولایت میدان وردګ په همکارۍ سره موږ برابر کړي دي. اما ما در ته وویل چې مشکلات په دې خاطر نه دي چې موږ یو مشخص پوینټ وټاکو، مشکلات په دې خاطر باندې دي چې کمبود خدمات صحي دي، کمبود خدمات صحي، یعنی وزارت صحت ما په تنهایی سره نشي کولی که افغانستان ټول کفر کړي، او د بودیجې د نشتوالی یا کموالی په نتیجه کې حتی دبلیو اچ او یونیسف هم بعضې خپل پروګرامونه بند کړي دي یا نور خارجي موسسات چې تللي دي د منځه نه دي تللي، یعنې د ساحې نه وتلي دي، یو کافر چې بجټ نه لري. په طور مثال موږ یو بینالمللي ان جي او راجستر شوی په هالند کې یو، لیکن موږ سره د دې توان لرو چې یو کلینیک وچلو، اما کپاسیټي د کلینیک د چلولو لپاره زموږ بیخي ډېره، اما که مجت نشته دی نو موږ نشو کولی چې اضافه کلینیکونه خلاص کړو. بیا هم عرض دا دی چې خدمات که را کړي په هر ځای کې هغه معیاري وښري امکانات ډېر زیات وي، اما نشوالې د بجټ کل لاسته راځي.
مننه ډاکټر صاحب مینپال، د خبرونه په دوام کې به تاسو لطفا د سوال ته هم ځواب راکړئ چې تاسو د طبي پرسونل یا د روغتیا پالانو د شمیر د کمښت یادونه وکړه، مخصوصا د ښځینه ډاکټرانو کمی هم پخوا په افغانستان کې محسوس و او اوس خو تر پخوا هم زیات د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوس دی. په دې بابا خپلې تجربې له اوریدونکو سره شریکې کړئ. خو بل میلمه ته ورځو، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې کار کړی ډاکټر زلمی خان احمدزی. احمدزی صاحب، خبرونې ته مو ښه راغلاست، ستړي مشي کوم درته وایم. تاسو په د عامې روغتیا په وزارت کې د کار سابقه لري، د وقایې په برخه کې په افغانستان کې تقریبا همیشه د تل پلاد رنوه د درملنې خواته د وقایې خوا تل ډیره کمزوري و. له ډیرو کلونو راهیسې دا موږ د ستونزې لرو په افغانستان کې، علت یې راته وایست.
سلامونه او نیکی هیلې بیا هم تاسو ته یا زادې راځي لاره نه ټول هیوادوالو ته هر څه چې موږ په دې سره څنګه تعالی ته خوشحالي یارانی او خوشبن غوړم.
وعلیکم السلام.
هم خوشاله چې دخته بیا هم خوشاله چې د خپل هیوادوالو په خدمت کې ما نو را بسو د نن ورځ اساسي موضوع ته چې په دې موضوع باندې د امنیت روغتیا وزارت هغه وخت کې څومره کوششونه کړي او کومه پالیسي او ستراتیژي چې د دې لپاره جوړه کړې وه هغه څومره مخته لاړه او څنګه لاړه. متاسفانه په افغانستان کې په څو کټګوریو کې خلک اوسېږي. یو هغه خلک دي چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي، یو ښاریاتو ته نږدې دي او یو بېخي لرې دي. هغه کسان چې هغوی په ښاریاتو کې اوسېږي هغوی څه ناڅه د جنرل اویرنس باندې یو ښه معلومات لري چې له کومو وجو نه ناروغي خپرېږي، څنګه ډېرې پریونشن کېږي یا یې مخنیوی کېږي، څنګه هغه هارم ریډکشن یا هغه نقصانات را کمیږي. نو د اطراف خلکو ته بیا د ښاري خلک ډېر معلومات لري، هغې له بیا د نږدې شاوخوا ته ورته اوسېږي هغه لري. خو متاسفانه هغه کسان چې هغه په لرې ساحو کې پراته دي یا په لرې ولایتو ولسوالیو کې دي چې هلته د هر شي امکانات ډېر کم دي. نو ټولو نه مهمه خبره په افغانستان کې چې د امراض نه کنټرولېږي یا پریونشن نه تطبیقېږي یا مخنیوی نه کېږي هغه د پبلک اویرنس ده یا عمومي عامه پوهاوی ډېر کم ده. مثلا زه به یو مثال درته ووایم، اوس په دې اطرافو کې معمولا دا د کموډونو سیستم نشته ده، د اوبو عادي د چکلو اوبو چې کومې دي پاکې هغې طبیعي لاسرسي نه لري. نو په همدې اساس باندې دوی هغه نظافت چې دوی ته ضرور ده هغه ماشومانو ته هم نشي کولی خپلی هم نه کوي. نو معمولا دغه کسان اکثره له دغو ناروغیو سره
مخامخ. د مثال د تاسو مثالونه ورکړل، مګر زما هیله ده چې دغه نیمګړتیاوې چې د ناروغانو او د عامو وګړو د روغتیایي وقایې سره مرسته کوي دا یو راته وشمیره. یو د پاکو اوبو تاسو یادونه وکړه، د پاکو اوبو لاسرسی دی، بیا مو د تشنابونه د پاکو او صحي تشنابونو یادونه وکړه، دا نور هم راته وشمیره تر هغه ځایه پورې چې په حافظه کې مشته.
همدې موضوع ته راځم په متواتر ډول باندې. نو له ټولو نه خو مهم د اوبو سیستم ده، هغه واټر سانیټیشن سیستم چې کوم په افغانستان کې ډېر ضعیف ده او که چېرته وینو په ډېرو کمو ساحو چې دا اکثره خلک د روانو یا د چینو اوبو نه استفاده کوي چې په هغې کې مختلف میکروبونه هم مداخله کوي، بعضې مواد هم پکې کمی. نو دا هم د امراضو د نه کنټرول په دغه کې مهم رول لري. د امراضو هغه کسان چې هغوی هغه عمومي پوهاوی کم ده، مثلا سبزیجات دي، میوجات دي، هغوی کوم چې څومره اوبه چې هغو ته لازم دي په هغه طریقې دوی نشي مینځلی. ماشومان دي، هغوی په خاورو کې ګرځي، بیا هماغه خاورو لاسو سره دي یا چاکلیټ اخلي یا یو بله شیرینی اخلي یا په خولو کې ګوتې وي. هغوی مور او پلار یو دغه میندې دومره عمومي پوهاوی نه لري چې دوی پوه شي چې دغې نه مختلف نوع میکروبونه داخلېږي خولې ته او بیا خېټې ته او هغې نه بیا وینې ته. اکثره مثلا که ټایفاید ده یا موریکا ده یا اسهالات دي یا نورې ناروغۍ دي، دغه ټول په دې کې عمده رول لري. د دې لپاره له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې باید پبلک اویرنس یا د عامه پوهاوی په افغانستان کې ډېر عام شي. د دې لپاره په هغه وخت کې هم زه کله په عامې روغتیا وزارت کې هم مختلف ټیمونه مې جوړول او مختلفو موسساتو سره قراردادونه کړي وو چې په ولایاتو کې په ولسوالیو کې خلکو ته کورسونه جوړ کړو، هغو ته دا وښیو چې تاسو کوشش وکړئ د کموډو سیستم نه تاسو استفاده وکړئ، ځکه چې دغه کسان چې بیرون ته مازیرت وي هغه باد راځي، هغه وچي، هغه په همدغه اوبو کې او په نورو میوجاتو باندې لګېږي، هغه دوباره د خولې د لارې نه هغه بیا دغه داخلي سیستم د وجود ته ځي او هغه په خپل هغه د ناروغۍ سرکل طی کوي او ناروغي رامنځته کوي. لکه موریکا مثلا د ټولو نه په افغانستان کې دا اوس ډېره عامه ده، اسهالات دي، کالرا ده، دا چې نور مختلفه ناروغي دي خصوصا د ایچ پایلوریک دا چې دا اوس بيخي تقریبا په افغانستان کې د اچیا په سره نه ډیر زیاته ده. مهم ترې ملت هم دا غلا چې دوی جنرال اذر نه ډیر زیات ده.
تاسو د اما پوهاوی یادونه وکړه ډاکټر صاحب احمد زای، اما پوهاوی د چا مسؤلیت ده؟
ډیر ښه خبره ده او خو سوال دی وکړه جناب. اما پوهاوی دا خصوصا د عامې روغتیا وزارت دا وظیفه ده چې د عامې پوهاوی لپاره یا جنرال اویرنس لپاره دوی له مختلفو میډیاګانو نه، له مختلفو تلویزیونونو نه، حتی په دې موبایلونو کې دا اعلانات باید دوی ته ورسي. ماشومان په دغه سیستم باندې وساتي، له دغو شیانو نه وژغوري. بلکې په دې کې نړیوالې موسسې هم ډېر رول لري، چون اوس خو په دې شرایطو کې خو هم کافي بودیجه نشته، کافي متخصصین نشته. متاسفانه هغه کسان چې هغوی باندې په جمهوریت کې عامې روغتیا وزارت ډېره سرمایه‌ګذاري کړې وه، هغه کسان ټول یا تنخیص شول یا وطن پرېښود یا لاړ. دغو په ځای باندې نوي کسان راغلي دي چې هغه نه دومره اکسپیرینس لري، نه هغوی دومره په دې شیانو باندې مهارت لري. په دې د عامې روغتیا په وزارت کې ډبلیو ایچ او، یو ان ڈی پی او نورو نړیوالو موسسو ډیر کسان، ډیر متخصصین نورو زم مختلفو ملکونو ته موږ ولې ګل مختلفو ټریننګونو لپاره، خصوصا د هارم ریډکشن لپاره او د پریونشن لپاره یو لازمې ذکر وکړي. خو دلته د افغانستان پالیسی د حکومتونو ډیره غیر منظمه ده. که هر حکومت راځي هلته په وزارتونو کې، په ماموریتونو کې، حتی هغه چپړاسي تغییر کوي. نو دې لپاره چې په افغانستان کې دغه شی منظم پاتې شي او دایمي خلک پوه شي، نو د خلکو لپاره باید په کلیو کې، جماعتونو کې، د جمعې په ورځ خطبو کې، د دې لپاره باید لازمې د صحت لپاره کې ځانګړې خبرې وکړل شي، تر څو عامه خلک په دې پوه شي چې دا ناروغي د دغو کموالو نه رامنځته کیږي. اوس موږ هر څومره خلکو ته ووایو، د اطراف خلکو ته، هغوی دا خبره نه مني. ولې که په هغه اطراف کې یو ملک یا یو ملا اکلی کې یو څو خبرې وکړي، د هغو ته خلک ډېر غوږ نیسي، نه یو متخصص ته.
نو دا یو مشکل هم شته چې دینی عالمان اکثرا له یوې بلې زاویې د ټولنیزو ستونزو ته یا دغو مسائلو ته چې په ټولنه کې راځي، ناروغي دي مثلا، په دې برخه کې څه باید وشي، خلک باید څه وکړي، حکومتونه باید څه وکړي، دوی ته دوی بيخي له یوې بلې زاویې دی ته ګوري. خیر، په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې نورې خبرې هم وکړو. اوس اوریدونکي لرو ګورو چې څوک له کوم ځای نه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا که میلمنو نه پوښتنه لري خو مخکې له دې چې تاسو خپلې خبرې وکړئ. فقط زه غواړم د دې لپاره چې د وخت د ضایع کېدو مخه ونیول شي، یو لاندې یادونه کوم چې د سپتمبر 18مه نن ورځ د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. دا مسله تر ډیره د انسانانو په وقایې پورې اړه لري او سکه مخصوصا د ماشوم د خوندیتوب باندې تاکید دی. د دې ورځې سګنای شعار هم همدا دی چې نوی زیږیدلی ماشوم او هر ماشوم ته خوندی پاملرنه. نو که په همدغه موضوع کې یا څه نظر لري او یا له اوریدونکو او بخیل میلمنو نه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم احمد تکل صاحب ته، استاد د خضر ورډ میلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
استاد دایمي همکار او اوریدونکو، او د دې سیسه خو سپردیس د توخیه من د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ
تو حساب خرغلس خبرونه ته مېرمنې وکي.
مننه مستاسلیر وخت همکارانو وشته هم بزرګ کوم مولا زادي رادیو سره مينو درلوده او سي هم له روح متاسفانه سما د پردیس لا پزوا یو د زادي رادیو مدیر یا دیجی نو د دې پرکونسي دول شپورنی په رادیو کې سبکړو اوس همستا نو خدای دې وکړي چې درته مو ژوند تاسو پرونه د امواجو د رادیو له سپورت
د دې د دې سنز د حل لپاره زمونږ هڅې روانې دي. تو حساب مهرباني وکي.
خدای هم کامیاب موفق وسی. خدای هم کامیاب په دې خپل نیت کې ولر نور براسو و دې نورې والی ورسته سده صحت په اړه ده. صحت خورسته هم په ژوند کې یو غټ ستر نعمت ده، که څه ټول دنیا دې سړي او هر څه لري صحت یې نه یې هیڅ نو بیخي موږ په دې کې کوشش کوو چې زموږ ملت لکه څنګه چې محترم میلمانه صاحب وویل خلک عامه پوهاوی پیدا کړي، صحت په خوراکي موادو، په ګزارو، په ګشتوګامو، په لمرو، په هواو، په دې ټولو اړه لري، ځکه چې دا یو داسې نعمت ده چې د دې ساتنه ډېر وجوهات لري. نو رښتیا هم زموږ افغانستان کې د صحت لپاره داسې ډېر پاملرنه او کوټلي ګامونه نه پورته کېږي. یو خو خلک عامه پوهاوی نه لري هېڅ، ډېر دا د ساره خلک په دې نه دي خبر چې مثلا یو زیرنی خوراک چې ماښام پاته شي سهار یې بیا بېرته خوري، په دې نه پوهېږي چې په دې کې مو میکروبونه وي، خاورې به وي، نور شان داسې نور سوا میوی دي. دا نه یوازې داسې دی پریمینځي، بلکې له هغو سپېرو خاورو سره، له هغو خرابو لاسو سره یې خوري. نو داسې نور، نو لکه څنګه چې تاسې وویل عامه پوهاوی باید د علمای دین او د منابرو له واعظ کوونکو څخه باید په مساجدو کې وویل چې ځکه صحت یو شرعي او کتابي شی هم ده او انساني شی هم ده او په ټولو شانو کې مهم ده. که یو څوک ښه صحت ولري هغه ښه عبادت کولی شي، هغه ښه حج کولی شي، هغه ښه عمره کولی شي، هغه ښه نفلونه کولی شي، او په دنیا کې اقتصادي هم تمامېږي، یو روغ صحي سړی ښه خدمت کولی شي. نو موږ په ټولو کې د یو پیغام د ټول خلک د صحت په اړه خپل کور چاپېریال او خپل کریبان د ټول پوکي، نو دا یو ډېر ښه کار ده. خورا به سمور ودې ته زموږ پوښتنه له محترم میلمانه یا میلمنو څخه دا ده چې په افغانستان کې موږ څه وکوو، په کومه لار باندې موږ کولای شو چې خپل صحت محفوظ وساتو له کومو لارو څخه. نو موږ به ستاسې د دې سوال د جواب په هیله، خو له روشن صاحب څخه هم دا هیله لرم چې زموږ تلیفون قطع نه کړي، ځکه چې زموږ خپرونه ستاسې د رادیو له لارو نه سره دی، موږ د تلیفون له لارې، نو موږ به د خپل جواب په هیله یو. مننه
تاسو نن مننه را سره اوسئ. زموږ میلمانه ځواب وایي. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. فکر کوم چې دا اړیکه فکر کوم قطع شوې ده، ولی په هر صورت ډاکټر صاحب میناپال لومړی که تاسو لطفا د اوریدونکي د ښاغلي توخي پوښتنو ته ځواب وایست، بیا به ورشو او به ګورو چې نور اوریدونکو هم تماس ونیو که نه، بیا زه پوښتنه لرم. مهرباني.
د دې ورور په ځواب کې زه غواړم دا سوایم چې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې وویل چې د عامه پوهاوی ډېر ضرورت دی په اجتماع کې، او د شخصي او فردي حفظ صحې، خصوصا د شخصي او فردي خپل حفظ صحې په حساب باندې. او دوه مسله دا ده، د واکسین پروګرامونه ډېر مهم دي، او که موږ چونن د کوچنیانو د شعورنې په حساب باندې ورځ ده یا د وقایې په حساب باندې، ډېر مهم مهم نقطه چې داسې ده چې هغه باید خلکو ته د جوماتونو له لارې، د مخورو او سپینګیرو د لارې، او همچنان د موبایل ټیمونو له لارې نه پیغام ورسوو چې برابره دي. نور پیغامونه، یو پیغام باید دا وي چې دغه واکسین باید منظم تطبیق شي، او وزارت صحت هم په دې هکله ډېر زیات کوشش کوي چې په هر مرکز صحي کې یا حتی مختلف وختو کې د کمپاینو په نتیجه باندې نتیجه کې واکسینیشن پروګرام تطبیق کړي. مثلا اول درې واکسینې چې موږ ټیسټ ته ورکوو د فایبر کېدو نه بعد، هغه بی سی جی ده چې د سل د ناروغۍ یا د توبرکلوز په خاطر باندې ورکوو، دوهم یې د پولیو مریضۍ دپاره ورکوو، او دریم یې د هپاتایتس بي چې موږ ستاسو زیړی ورته وایو د هغې دپاره ورکوو. نو دا ډېر مهم دي، او که دا مراعات شي انشاءالله تعالی اطفال به مور مسؤول وي. از شخصی غذا خو په هر صورت باندې هر ځای هر وخت لازمي ده، او هغه مسیجونه باید خلکو ته ورسوو.
ډېره مننه. او ښاغلی زلمی خان احمدزی، تاسو د اوریدونکو ته د سوال د توخی صاحب سوال یو څه داسې لوی او عمومي جامع سوال و چې خپل صحت یا خپل حفظ صحت څنګه محفوظه وساتو، ولیکه په مشخص ډول یو دوه درې اقدامات په پام کې وي، هغه به څنګه وساتي؟ په دې به ډاکټر صاحب مینپال خبرې وکړي. یو بل ارخ چې د توخی صاحب سوال درلود او تاسو هم هغه ته مخکې اشاره کړې و، هغه دا ده چې دینی عالمان څنګه کولای شي چې په جمعتونو کې د حفظ صحه یا د روغتیایي مسایلو د عامه پوهاوي په برخه کې خلکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې د دینی عالمانو خبره خلک مني، د ډاکټر خبره خای ډیره ونه مني، د تبلیغاتو خبره خای ډیره ونه مني، مګر د دینی عالمانو خبره مني. تاسو څه غواړئ چې د ډاکټر د او بخې د دینی عالمانو لخلي ووري په کومه طریقه څنګه لچا سره په تفاهم کې لځانه یو یو کې د روغتیایي ادارو په لارښوونه په منبرونو کې د صحیح برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي؟
مننه. بیا هم زرا زما د توفیستر د خبرو د حمایت لپاره کې لټونه نه خو مهمه خبره دا ده چې د واکسینیشن چې کوم ده دا لټونه مهم ده په دې کې پریونشن کې یا وقایې کې. او بیا مخکې موږ یادونه وکړه عامه پوهاوی، دا د دولت مسؤلیت ده، یعنی روغتیا د وزارت مسؤلیت ده چې په عامه روغتیا کې مخصوص یو ریاست لري چې طبي وقایي ورته وایي یا پریونټیو میډیسن په نوم باندې دا ځانته ریاست لري چې هغه بیا په هر ولایت کې مخصوص مدیریتونه لري، ریاستونه لري. نو مخصوصا دا د یو وظیفه ده، خو اما په دې کې باید لاین منیسټر چې ورته وایي هغه زیرفت وزارتونه ریاستونه دا ټول باید په دې کې په ګډه په همکارۍ سره دغه پروګرامونه مخکې بوځي، خلق ته دی وپوهیږي چې ماشوم څنګه وساتل شي، څنګه واکسینونه وسی، په کوم اندازه باندې وسی. مونږ ته اوس هم اکثره په دې کلینیکونو کې راځي، دا نه ما ته یو مریض راغلی و د میز د بیا سرخکان نیولی و، ما یې له مور نه پوښتنه وکړه چې دا مریض ولې دا سرخه نیولی، تا واکسین نه ده کړی؟ هغې وویل یو وخت ما دته واکسین کړی و، بیا د واکسین په دې باندې تبه راوسته او هغه ته ډېر په عذاب کړو، مونږ دې باندې واکسینونه بند نه کړو. نو مطلب مې دا ده چې د خلکو عامه پوهاوی تر څو چې د میډیا د لارې نه او د عالمانو د لارې نه، د عامو خلکو د لارې نه او د صحي ټیمونو د لارې نه جوړ نه شي، خلکو ته ور نه کړل شي. که خلک چې مثلا په بمونو ماینونو کې مړه کېږي، که خلک په نورو آفاتو په اکسیډنټونو مړه کېږي، نو زه دا وایم چې زیات شمېر به د ناروغۍ له لارې نه مړه کېږي، ماشومان به ضایع کېږي، خلک به اقتصاد به ضربه خوري، دواګانې به ځي مثلا په لرې اطراف نه چې یو سړی راځي یا جلال آباد ته یا کابل ته یا لوګر ته یا هغه مرکز ته ځي، نو ډېرې پیسې به مصرفوي، د موټر تیل کرایه دا ټول، او هغه به یو عادي ناروغي، او هغه کال ته فکر وکړي نو هغه مخکې نه هغه خیر کولای شي. داسې د توبرکلوز ناروغي دي، هپاتایتس دي، سی ده، چې هغه څوک یې نیولي او څوک یې هغوی باید هغه کوم تدابیر چې هغې لپاره لازم دي، چې مثلا د هپاتایتس سی مریض باید مثلا ګلاس چا سره شریک نه کړي، خصوصا هغه کوم دغه چې دي معیارات چې دي لږه نه استفاده وکړي. اوس که موږ دلته د کنډم خبره یاد کړو، بیا به ملا صاحبان وایي چې دا خبره قانوني نه ده، خو په هر حال هغه کنډم پریوینشن کې ده یا هغه کنډم هارم ریډکشن کې راولي، هغه باید کنټرول شي، مواد مخدر باید کنټرول شي، هغه کسان چې په موادو مخدر باندې اخته وي هغه باید وپېژندل شي. هغوی ته باید هغه د حرام ریډکشن لپاره یا هغه سیټونه ورکړل شي چې هغه ډسپاجر بلي یو سیرنج بل ته استفاده نه کړي. نو په دې باندې معیارونو باندې کولای شو چې موږ په آینده کې ښه صحت ولرو. خلک له ټولو نه مهم چې دلته اوس په افغانستان کې دي دغه ملاریا دا او مورېکا دا د ملاریا یا اویرنس لپاره په کار دي چې هغوی هغه نیټ یا هغه جالونه ولګوي کورو ته په شخانو نه استفاده وکړي او مخصوصا هغه ولاړې اوبه یا ښوونځی کې چې دغه ماشې وي د هغو مخنیوی وکړي. لشمانیا ډېره عام ده په افغانستان کې یا لشمانیا چې ورته وایي یا کالدانو هم ورته وایي. دینه هم ډېر خلک رنج لري او اکثره خلک دې سره مخامخ کیږي. هغه هم دغه ته دا په کار دي چې هغه زمو کې چې دغه ماشه وچیږي هغه ته هغه کورونه ختم شي دوا پاشي ورته وسي او منظم سیستم باندې ماشومان واکسینیشن شي. او دغه عامې خبرې دي ما دا خبرې ټولې ساده ژبه باندې وکړې نه غواړم چې ډېر اصطلاحات استفاده کړم.
ډیره مننه ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی. ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه دي ډاکټر محمود مینپال او زلمی خان احمدزی. مخکې له دې چې د دوی نورې خبرې واورو یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي رادیو. د خبرونه د بحث موضوع ده د ناروغانو د خوندیتوب مسله، ځکه چې نن د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. تاسو لومړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا پر دې موضوع کې غواړئ خبرې وکړئ یا که پوښتنه لرئ نو له میلمنو نه پوښتنه وکړئ. مهرباني. مونږ تاسو غږ ناورو تر اوسه پورې فکر کوم چې له یو اوریدونکي تماس نیولای وو. دا اوریدونکي تماس قطع شوی دی او زما همکار دی طاهر روحان هڅه کوي چې له دوی سره بیرته زمونږ اړیکه ټینګه کړي. ولې ورزو خیر په هر صورت نورې پوښتنې هم لرو، دلته پوښتنې زیاتې دي. ډاکټر صاحب مینپال، مخکې تاسو د ښځینه ډاکټرانو د کمی یادونه وکړه. په افغانستان کې تل د ښځینه ډاکټرانو کمای و، یعنی یوازې اوس نه چې طالبانو په روغتیایي مؤسسو باندې د نجونو په زده کړو او په دیو باندې بندیز لګولای، پوهنتونونه یې بند کړي، طبي پوهنتونونه یې بند کړي او ښځې له کاره منع کړي دي. اوس نه، له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کمی محسوسېده. دا به مثلا یوه لسیزه وروسته یا مثلا دوه درې څلور پنځه لسیزه وروسته د دې ناوړه عواقب د افغانستان لپاره څه وي، مخصوصا د ماشومانو د وضعیت لپاره؟ نوی نسل به څه رقم روزل کیږي کله چې نوی نسل ډاکټر ونه لري؟
تاسو دې سوال په ځواب کې لکه چې تاسو وفرمایل، د اوله هم د موږ د ښځینه پرسونل تعداد دومره زیات نه و او بیا بدبختانه د دې تحولات په نتیجه کې یو تعداد نور هم پسې کم شو. خو په هر صورت اوس هم چون مخکې درته ووې په بعضې اکثره ځایو کې ښځینه پرسونل پیدا کیږي او د کار دپاره هم کوم ممانعت نشته، دی منتها هغه شرایط باید ورته برابر شي. خو صرف دا دی چې ما درته ویل ډېر مؤسسات او ډېر کلینیکونه د د بودیجې د نشتوالي په نتیجه باندې بند شوي دي او که زمینه مساعده شي بیرته خلاص شي نو ښځینه پرسونل که ډېر زیات پیدا نه شي تر یوې اندازې پیدا کیږي. مثلا اوس په دغه منطقه کې چې موږ کار کوو د موږ سره خزینه واکسینیټر شته، د موږ سره خزینه قابل شته، د موږ سره خزینه تغذی مسئول شته، او پر اس کې یو ډاکټر دی چې هغه مسئول دی کلینیک دی. نو داسې هم نشم ویلی چې په ټولو ځایو کې قطعي ده
د اما تاسو وبخې ډاکټر صاحب نه پال تاسو د نسایي ډاکټر نه لري په دې روغتون کې چې تاسو مخصن خزو ته ولادت ورکوي او د مور او د ماشوم ځنګړی روغتون دی، خزینه نسایي ډاکټر نه لري. زه د سپوشم
خزینه نسایي ډاکټر مو په دې نه لري چې د مور د کلینیک په اورګانوګرام په حساب باندې په چوکاټ د خدماتو کې هغه نشي ګنجایش نشي کولای، ولې هلته باید د دې لپاره اقلان عملیات خانه وي او بل ټیم وي. موږ د ولادتو لپاره ښه با تجربه قابله لرو، او هغه چې کله وګورته ریسک پرېګنسي وي، یعنی خطرناکه ولادت پیشبینی وکړي، هغه بیا موږ ریفر کوو یا لیږو نږدې ترین شفاخانې ته په منطقه کې. نو هلته بیا هم نسایي ولادي ډاکټر شته او عملیاتي ګروپ لري.
دا یو قابله لري وبخې. تاسو بیا خپل خبرو ته دوام ورکړئ. زما لپاره دا ستاسو عملیاتي چارې شاید اوریدونکو لپاره هم جالب وي، ضرور به وي. یو قابله لري د هغه خدمات چې تاسو یې د کلی کې یا په دې سیمه کې خلکو ته وړاندې کوي، د ټولو خلکو د شمیر د دغو کلی یا څو کلی چې تاسو یې کور کوي څومره دی؟
شمیر مطلب دی
د خلکو شمیر چې تاسو په خدماتو باندې متکی دي؟
د خلکو شمیر تقریبا 14000 نفر دی.
د 14000 او bale د 14000 ناروغانو لپاره یو قابله په دې څنګه کېشته همداسې
یو قابله په دې څنګه کېشته ده. او په څنګه کې د دوه نور خويندې د موږ شکار کې هغه هم د مکتب د قابلیتونو نه فارغ شوی دي، ول تاسو ته معلومه ده چې دلته موږ د واکسینیشن لپاره یا د تغذیه لپاره کوم خاص مکتب نه لرو، نو هغه په جز دم دوه کې رسي. نو که چیرې ضرورت وي په داسې حالت کې دوی هم کومک کولای شي، او خصوصا په هغه وختو کې چې د شپې ولادي کې څنګه راځي، نو دوی درې واره یو په نوبت سره کولای شي چې دا کور کړي. اما دا په دې معنی نه ده چې پرسونل کافي دی، اما مانا د دې ده چې ما درته ویل چې غټترین مشکل د بجت مشکل دی او د کلینیکو د بندېدو مشکل دی. اما دا څه نه دي چې موږ د کسان نشو پیدا کولی. دا اوس فلحال مګته په ټولو کلینیکونو کې چې په وردګو کې شته دي، یا مې ولایت مې دا وره کې په ټولو کې زنانه ستاف موجود دی او هیڅ پرابلم نه لري.
مننه. یو اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه وایي. مایکروفون ستاسو خبرونه ده. مهرباني وکړئ نن پر دې خبرې کوو د ناروغانو د خوندیتوب د نړیوالې ورځې پر موضوع باندې له ملمنو سره خبرې کوو، او مخصوصا د دې ورځې سګنې شعار دی د ماشوم، د ناروغ ماشوم خوندیتوب.
سلامونه تکل صاحب محترمه.
وعلیکم السلام، خبرونه ته ښه راغلاست.
ماده استاد روغ وسیګ ملمنو ته سلام. محمد نبی احمدی البته بغلان ته شرط تماس کیم.
احمدی صاحب خبرونه ته.
ماده روغ وسیګ تکل صاحب وګوره نن نړیواله ورځ ولا سم ستمر ده، ان وخت خو دغه ماشومان لپاره ان مقایه خو ډیر مهمه ده. تکل صاحب موږ ته چې دا وطن کې موږ زیات ګرځوینو چې لکه مخکې ډاکټر صاحب ویل څو څه خاص توجه ماشومان ته کوي، نه داسې فکر کوي. تکل صاحب صدا صدا وګانې نور ملکونه راځي، داسې بازار ته ګرم ده، چا په استلاول ناروغیان زیات دي، که څه وړې که څه غټې که څه ماشومې، یعنی تقریبا داسې فکر کوي چې کوم کلینیک ته سر ورکړه کې نو داسې حال به وینې. بېخي به ته وایي والا کوم چې کومه لکه موږ تاسې پوس کې زلزله اوسوله کدا چې زلزله شوي، نو داسې مشکلات زیات دي. په دغه معنی کې موږ تاسې ګورو خپله موږ بې غوره یاستو، یعنی اګاهي موږ زیاتره وخت کې وایو، نو اګاهي له ښارو شروع کېږي، نه باید له باندې را شروع شي، اطرافونه را شروع شي. نو دا تکل صاحب وار حکومت سره راغلی ده، داسې فکر کوي چې د وګړو غم کې څوک نه دي، یعنی هر سړی هغه فردي خپل مشکلات سنجوي چې بد کاري جوړ شي. نو په دغه اړه موږ ګیله لرو روغتیا وزارت نه، نور نهادونه چې دي د کثیر کال تکل صاحب انسب راغلی د داخله کې راټولول جماعتو کې دوی ته د غای ورکول د صفای لپاره مثلا د وقای لپاره نو دوی ورکم ورکول خلکو ته، یو هفته دوه هفته به خلکو د یو بل سره باغ کېدل، بیا ته خبر پسې ونه ګرځېدل. نو موږ نظر دغه شاید چې باید موږ خاص توجه وکړو، حکومت روغتیا وزارت دغه کلو باندې ته لرجو ته. تکل صاحب سومه د وخت موږ یو دوست تللی دا شبرغان فاتللی، نو د ویری سوجي کده شو بوي شما خلبانه غلغل وکزي مریض کم د ما سره ډاکټر ته ورسېدو هغه خلک وشکل ما غوې استفاده کولې نو په طرف له خو مشکلاتونه به خزياتي خاص توجه وکنه کې یعنی ملت نه ملامت نه یو څو د حکومتونو سره دي دغه ملامت دي یعنی مقصر دي چې خبره دنده ده نو دا وګړي باید چې نورمال وساتي یعنی مثلا دغه تاګي ورکی هغه کوم سیستم چې ده نورمال کو کې ده دلته باید وینا ورته وسی یو ډاکټر یو کلی باندې تلل شي یو ورځ نیمه ورځ یعنی خلک راټول کی ته لږ زر پوه کی ته ناروغان به کمی شي نو دوی ماشومان وګړي نو کانی وګړي مخونه خرنی چا په استلا باندې نو وګړي شي بيخي د شه ماشومان ته ونه وسه مخکې سروالې نو غذا هم خوري خو دغه به خمون ته مکروبي وي مکروبي شي خوري دا خپل باندې خاص توجه د حکومت لخوا ضرور ضرور ده تکل څه به یعنی ترته باید دوی توجه وکړي او حکومت دا نه جوړیږي لکه مخکې سي وي دا ډېر مهم هغه دا څه ده نه د دواګانې راځي ته هم جوړیږي نو دواګانې نړۍ یو خطر پرې راخو دا افغانستان کې به ډېر دواګانې مصرفي کړي ما په نظر تکل څه
مننه له ملمنونو څخه پوښتنه نه لري تاسو زه پوښولم
مننه روغ اوسئ که خدای ما مقصد هم دغه شی چې ډاکټر صاحب په دې فاروق نری وي خو موږ خاص توجه نه کوو بیا موږ لار وسنجې شو خپله واغای ورسی په دا وخت کې
ډیره زیاته مننه له تاسو نه احمد زای صاحب اوریدونکو خو نظر ډیره پوښتنه نه درلوده خو مخکې ما ته یو خبره دوی سرګندونو را یاد کړه ډاکټر صاحب میناپال څو ځلې د نړیوالو مرستو د کمښت یادونه وکړه او دا چې کلینیکونو ته روغتیاي کلینیکونو ته او نورو مرستندویو خیریه مؤسسو ته بودیجه یا مالی وند نه ورکول کیږي دا یو نوې مشکل ده یعنی د جمهوریت په کلونو کې زموږ استادو یاد دي چې روغتیا وزارت ته هم نړیوالو مؤسسو ډیره زیاته بودیجه ورکوله او مالی مرستې ورسره کولې مګر د طالبانو د واکمنۍ راتلو سره د مرستې کمې شوې د دې په اغیزو باندې زه غواړم تاسو خبرې وکړئ چې عملاً د کلینیکونو باندې مخصوص اندغه سي د دغه کچې کلینیکونه چې ډاکټر صاحب میناپال کار پکې کوي او دوی دا نوښت کړی په دې باندې د بودیجه د کمښت او د نړیوالو د مرستو د کمیدو اغیز به څه وي مخصوصا کله دې ورسته دا دوام وکړي
مننه دا چې شرایط فرق کوي په شونې شرایطو کې خو افغانستان ته واقع نړیوال حکومتونه ناراضي د خلکو توجه ورته کمه ده او بیا هم ان روغتیا وزارت کوشش کوي د مختلفو لارو نه نړیوال سره روابط جوړ کړي او نړیوال هم باید افغانستان هیر نه کی ځکه چې دلته انسانان اوسیږي دلته ماشومان اوسیږي دلته غریبانان اوسیږي دا ټول دوا ته ضرورت لري دا ټول هغه بودیجې ته ضرورت لري چې دوی کولای شي په دا پیسو باندې په دا فن باندې چې نړیواله ته افغانستان ته ورکي په هیر باندې دوی کلینیکونه جوړ کړي دوی د عامه پوهاوي مرکزونه جوړ کړي هغه دغه ملا صاحبان چې په جماعتو کې دي دوی ته مثلا یو څه پیسې ورکړي چې لباسونه دي ورته جوړ کړي دوی د تشویق په خاطر باندې چې دا خلک په دې پوه کړي چې څنګه دغه ناروغان کمې شي بل په افغانستان کې مشکل څه شي جوړ کړی دا له ټولو نه مهم چې افغانستان ته ښه منظمه دوا نه راځي خو ځکه چې هغه کمزوري کوالټي دوا راځي نو کمزوري کوالټي دوا راځي نو هغه تقریبا اکثره په ګاونډي هوادو کې جوړیږي هغه موږ په افغانستان کې د کوالټي کنټرول سیستم نه لرو کلریا هم دې زید ده نو هغه زید ده او د دوا کوم مؤثر چې تاثیرات تکیږي هغه کې دقیق نه معلومیږي نو د هر شه بازار ګرم ده هر څو کوشش کوي چې د صحت په نوم باندې هر کوم دوا راوړي او هغه خرڅ کړي ځین دا په افغانستان کې زیات خلک د حکیمانو ته ځي او دا یا سره ملایانو ته یا پچانو ته یا ورته یا تعویز کی یا کاخ کی ورته یا ا څو روي ماجنی جوړ کړی هغه ورکی نو اکثر خلک نو اکثر خلک چې دا کینی دا واغانی خوري بوتي تکوري پاغانو چې دوی خوري نه دی باندې تاثیرات کوي دغه نه ورته ټیکټیکل سر جوړیږي یا ورته لیور سیروس جوړیږي یا ورته نور مشکلات جوړیږي یا افغانستان خلک چې کباکیږي مړکیږي هغوی اداري حاکمي دواګانو نه کېږي په دغو باندې د عامې روغتیا پوره کنټرول نشته هغه کسان چې مثلا صحیح اسناد نه لري صحیح ډاکټر نه وي هغه هم په کلي اطراف کې معاینه خانه جوړه کړي په خپل سر دوا ورکوي د دې لپاره یو لازمه پالیسي یو لازم ستراتیژیک پلان او همدارنګه اکشن پلان ان ون پلان دا ټول ضرور دي چې دا تدبیر شي دا ټول دی.
ډاکټر صاحب ستاسو خبرې فکر کوم قطع شولې
اوس ټول به یو نه دي سره دا کار مخکې بوزي
سيده 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 مهرباني
سوالونه وکړه او کومه پوښتنه وکړه دا لازم دی او واقعا همدغه شدا تر څو چې د خلکو عامه پوهاوی جوړ نشي دوی هغه ماین سټ جوړ نشي دا دوی به همیشه د ستونزو سره حالي بل دا چې چیرته که چیرته دولت د منګ د افغانستان دولت د نړیوالو سره نیک روابط جوړ نکړي هغه کاغذ ډیپلوماټیک دي کاغذ سیاسي دي او کاغذ د صحت د سکتور له لارې نه دي نو نور هم چې د هیلث سکتور زي پکیږي اول خو زه دا توایم چې تقریبا اوس په افغانستان کې د خځو متخصصینو په فیصدي د خیره کم سره ده او هغه کسان چې یو اندازه وه لرله تاریخ سی او غوی ټریننګونه اخیستي او دی غوی د کپاسټی بلډینګ جګو نو هغه اوس اکثره نشته دا یا لال دی یا یو خپل حکومت دولت له وظیفونه لري کړی دی دا ما ته معلوم دي چې خصه متخصصینه لري کړی دی دغه په ځای یو عادي ډاکټر راوړای دا چې ولادا او فیر یا صادق لري یا مجاهد دنه په هر سکتور کې باید سیاست داخل نشي
مننه
صحت سکتور او صحت سکتور یو غیر سیاسي سکتور ده او دې ته باید سیاسي بڼه ورنکړل شي.
ډیر زیاته مننه له تاسو دواړو نه د خبرونې تر پایه یوازې لاندې شبي پاتې دي زه دوا پښتنې یو پښتنه لرم له تاسو دواړو خغلونه اوس خو په افغانستان کې او په نور نړۍ کې هم د کورونا دوره تیر شول د کووید د وبا دوره تیر شول مګر هر کله امکان شته په تاریخ کې څو څو ځله انسانان له دې وباګانو سره مخامخ شوي دي او د انساني ټولنو زیاته برخه د همدې ناروغي او د لوی ناروغي په ترڅ کې چې په ډله خلک وژني له دې حالت سره مخامخ شوي دي په خو کلونو کې او دا احتمال هم شته چې پراتلونکي کې خدای مکړه بیا هم نور دنیا هم سره مخامخ شي چې افغانستان هم د دنیا یو برخه ده. کلاند لاند تاسو دواړه لمړی ډاکټر صاحب میناپل تاسو لطفا جواب راکړي چې ک یو وبا بیا پیښ شي ډیر لاند جواب له دواړو نه غواړم د افغانستان د اوسنۍ واکمنو لپاره څه په کار دي چې څه وکړي د دې لپاره چې دغه احتمالي وبا ازرار د امکان تر حد پورې راکم کی
د مو نظر خو د څه دی شوال خدای خدای نکوي چې کوم وبا راشي او بیا د مو نظر د دې بین للي جامعه د مو تقاضا ده چې هلس سکتور د سیاسي کوي نه دا وزارت ساتنه په تنهایی په هیڅ صورت نه کار کولای شي او نه چلولای شي او نه دومره موږ امکانات لرو اما که نړیوال مرستې نه وي بیا موږ هیڅ نشي کولای خامخا که په بل دنیا کې صدمه 25% راځي افغانستان کې خامخا 50% راځي تر زیاتر هغه صرف په دې خاطر باندې چې موږ د هلت سکتور سره مرستې چې دي اوس په سیاسي بنیاد باندې شوي دي او دا خو وزارت ساتنه خو د کلو کلو نه د زرخان د وخت نه مخکې په دې ملک کې موجوده وه لیکن کومکونه ورته رسېدل په هر رژیم کې اما اوس چې راغلي دي تو کومکونه کم شوي دي او بند شوي دي په سیاسي وجوهاتو باندې او دا خو د انسانیت سره د ما په نظر باندې ظلم دی.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه احمد زای صاحب تاسو لاند راته وایاست لطفا.
نو دغه خو دا د تویلې سم چې و باغانې یا وایبر کلورا یا مثلا د کورونا دا چې دا وایرسونه چې راځي دا و باغانې چې راځي دا د شنډي چې دا یو ځل راغلی او دا به ختم شي دا په خو هم راغلی ډیر خلک وزلو هاته ما چې کله د دې او تاریخ کتلای د دشي کورونه خاره کړی دي چې هغه د شي هیڅ وکړ نه دی پاتې هغه کورونه ته دولت ټول په شولای ده نو دا په ټول دنیا کې زیر عظیم د دې لپاره دولت باید یو خاص بودیجه ولري یو خاص ټیم ولري نړیوال سره روابط خو ولري هغه نېشنل انټرنېشنل موسسات چې کوم دي هغه سره روابط جوړ کړي او دنیا او نړۍ له هم د افغانستان نه لري دلته که هر کوم نظام راځي هغه بختل کار کوي ولې صحت لپاره باید ټول نړۍ لاس یو کې هغه د ټول دا هغه نو سازمانونه دي نو تاسو دغه
ته راځي ته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو د سپتمبر 18 د ناروغانو د خوندیتوب نړیواله ورځ وه د مایکروفون تاسو په خبرونه کې زموږ میلمانه د عامه روغتیا وزارت د ایچ آی وی ایډز د څنګه په خوانی رئیس ډاکټر زلمی خان احمد زای او ډاکټر محمود مینپل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د یو کلینیک په جوړولو کې مرسته کړې ده.
azadiradio.com
gut gut ragegam jam jam ragegam pal pal ravaniyam pal pal ravaniyam gam gam gage gam gut gut gage gam jam jam gage gam pal pal ravaniyam gam gam gage gam pal pal
pal pal ravaniyam gam
غږېږم جام جام غږېږم.